السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شوې د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه خره غلاست وایم په پروګرام کې دغه مهم مسایل لرو د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشري د مزیره غازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله
مزیرو گلتونی گازونو دخلاص اقتصاد لاری تا برابر کرد.
به غزنی ولایت اوسیدون که وایی دیوی ورسته اونهی جگری که سخت زیان من شوی.
مولست پدید بداله که ده لست نزیاتو کلاو و جنگالو مشکلات در مخامت ده.
ده جوان رنگونه هم لرو.
دلتا مول هر دول گندر فنی لرو. لکه ده چی گوری ده پاکتیا ده خلکو کالی دی. ده لست کارتیر شریده. غمی پکی تک وحل دی.
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پوځ په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي پوره خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی پرون د استنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر به له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر سمې بشپړ شي په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي په پام کې د شته افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته ویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویلي دي ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 290 مواردو خبر ورکوي د روغتیا وزارت ویاند میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د کووید 19 ناروغۍ دا پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبتې دي او دغه ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو
ښاغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 4000 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نور مسلمانانو اقلیتونو او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایات او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 کلن عقاید الله د 2012 کال په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دای او 3 نور کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان مخکې د عقاید الله کار وحشت او بوګنوونکی عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21.5، هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 9.5، کندهار کې اسمان برک ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 2.4، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.4 اټکل سوی ده.
خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم ښه راغلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر بوونی سو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محاربه او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي، موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پاوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
Mushla de rusta par de plan kar ko che de terrorism par de dawamdar amaliyat danan la simi sahat am sarbu. So da yakin tar lasa ko che aga ifrati dali che gwari pa Afghanistan ki de khbali baqal para jagra kawi tar par la si char aw fishar landivi.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
ز باور لرم چې په افغانستان کې د مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبره ورو.
واشنگتن اگزمائنر رسمانه لیکی ده امریکا ده مرکزی قمندان مسئول جنرال کنت مکنزی پراتلین کنشده چلور نمو میاشتو که لافغانستان ده طول امریکای زاکونو ده اصل و اساسی مسئولیت لری و رسمانه ورندی لیکی ده بل هرش چارواکی پسیر به جنرال مکنزی پشتو گخ بل ماموریت تر سرکدی. خود در روانه اونه ای ده امریکا استازو جرگی تا پی یوغونده که ده خبرو پر محال پر طالبانو شک وکر چه ده سولی پ خبرو که ده صادق وی. ورسپانه سرګندوي چې په دې غونډه کې جمهوري غوښتونکي سناتور دوک لیمبورن ترې پوښتنه وکړه چې ولسمشر ته یې دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستانه مباسه. د دې په ځواب کې جنرال مکنزی وویل چې څو ځله یې په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې دی نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکنزی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزمائنر دی غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکنزی د خبرې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوی سخته کیشي، خو ناممکنه کیشي نه. فارن پالیسي خپرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمی شي او واشنگتن د تیروتنې درس زده کوي. خپرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 11مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، د بې انجامه جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دي له افغانستانه د یوه پلان له مخې د ځواکونو ایستل د نړیوالې ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپله دا پوښتنه کوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنۍ پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دي هر څارونکی باید دې ته اندېښمن وي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې دا به د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون له مخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکي ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن له ژمنې سره به د می له لومړۍ نیټې ورو ورو دا ځواکونه له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلی. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلي، څاروي مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قرباغ مکور او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګه د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې لا تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپله بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې او ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلې، څاروي مړه سوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند چې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ د مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا وایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط ماتي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاد باند لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استاج غنی هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلای دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزی دولت د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاوو جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزی دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګي، هم په مرکز هم په ولسوالیو، اخیر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
دا غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي. خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو، یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه. کله چې درګیري کېږي حتما عامو خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوب کو یا یې لرې کو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
یو طالبان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې یو شمیر خلکو د کرکټ بورډ د ځایي ادارې په ضد باندې لاریون کړی دی. دوی وروسته له هغه د کرکټ بورډ په ضد لاریون وکړ چې د دې ولایت د مدني فعالانو او د کرکټ لوبې د لوبغاړو په وینا د بورډ چارواکي غږ نه اوري او د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي په ګردیز کې د کرکټ په میدان کې کرل شوی چمن د سړې هوا له امله خراب شوی او د بیا رغولو لپاره ژر هڅې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام. د پنځشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تبصره کوونکي حقمل مسعودزی او د ځوانانو پارلمان غړي احمدالله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغاړي چې هلته نړیوالې لوبې کې هم هغه ډول لوبغاړي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه را سمجاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغاړي غواړو اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو، سوله‌ییز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډونوال وایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چارواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو، میلمنو او ننداره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ د پکتیا د ولسونو سره سلام کړی دی، موږ اسناد لرو، موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ونیم لکه ډالر راغلي او دوی په لکه ډېر زړه مصرف کړل.
تاسو پوهېږئ هغه لوبغاړی چې په پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پوره فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاکر رسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي، خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شویو مالي فساد د تورونو په اړه څه ونه ویل.
هیڅ ولایت سره توپیر چلند هم نه کېږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا د سړک له امله خراب شوی، ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبو کولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونه ده چې د غولاریون کوونکو له دې وړاندې هم د یو رسنیز کنفرانس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتوني ګازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي ته راکم کړي. ښاغلي بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو ګازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حده راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونۍ سرمشریزه کې پر متحدو ایالتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشري زپرانی سوویل اوس هغه لسیز روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمی بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمی کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی ګازونو په کچه کې په 26% کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تېرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو ګازونو پر ضد د 2 برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 مضر ګازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سرمشریزې ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر ګازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پاڼ پر سر ولاړه ده.
لاندو خبرونه ته خرغلې د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي سنا جرګې ته وویل دا تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې باڼې د 209 نوې